آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان دینی عالمانو په هغه هیواد کې روانه جګړه سیاسي جګړه بللې ده. د بالتیمور پولیسو د فیدی ګری د وژلو مسله څارندوالانو ته وړاندې کړې ده، او په نیپال کې د زلزلې د خاور خځلو څخه پرون دوه ژوندي کسان راایستل شوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د ساور د میشتې ولسمه ده چې د 2015 کال د مې د میشتې لومړۍ نیټه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه لرو، او یو مرکه هم اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. په سلګونو دینی عالمانو او روحانیونو په کابل کې غونډه کړې، او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د روانه جګړه سیاسي جګړه بللې، نه دینی او مذهبي جګړه. د کابل د ولایتي شورا غړی د دینی عالمانو د شورا استازی مولوي عطاالله فیضان وویل دا جګړه چې د مسلمانانو په منځ کې روانه ده، دا د مسلمانانو په منځ کې جګړه ده. دواړه خواوې مسلمانان دي، هیڅکله دغې جګړې ته شرعي صبغه نسو ویل ورکولی. موږ دا سیاسي جګړه ګڼو. د افغانستان دینی عالمانو او روحانیونو پرون په دغه غونډه کې د کعبې د امام او خطیب د فتوا ملاتړ څرګند کړ. هغه د ملکي خلکو وژل او ځان مرګي بریدونه حرام بللې دي. د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي بصیر حقانی له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په عالي شورا کې دینی عالمانو ته زیاته ونډه ورکړي.
افغان سرحدي پولیس وایي چې د هلمند د نهر سراج په ولسوالۍ کې د دولت 83 وسلوال مخالفین د چهارشنبې د ورځې د پیلسو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او 83 زخمي کړي دي. په هلمند کې د 604 سرحدي زون درستی زوال مل پاسوال حمیدالله صدیقي وویل چې د تیرو 2 ورځو راپدې خوا په دغه ولسوالۍ کې له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه عملیات پیل کړي دي. هغه وویل چې د نهر سراج د ولسوالۍ د ډیرو ځایونو څخه د دولت وسلوال مخالفین ایستلي دي، خو عملیات لا دوام لري.
په کندهار کې پولیسو یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته له رسیدو څخه مخکې وژلی دی. په دغه حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. دا پیښه د کندهار د دامان پولیسوالۍ کې هوایي ډګر ته نږدې شوې وه. د بلې خوا پرون سهار د کندهار د شار په هرات بازار کې د دی ولایت د ملي امنیت د ادارې یو منصبدار په یو ناڅاپي برید کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو د کندهار د پرونی دواړو پیښو مسولیت منلی دی.
د امریکا د بالتیمور د شار پولیسو پرون د پنځشنبې په ورځ د یو ځوان تورپوسی سړي فیدی ګری د وژل کېدو تحقیقات بشپړ کړي دي. هغه کله چې د پولیسو په توقیف کې و مړ سو، او د پیښې د دې اونۍ په سر کې بلواګانې راوپارولې. پولیس په دې اړه رپورت څارنوالانو ته وسپاره، او دغه څارنوالان به اوس دا پریکړه کوي چې د پولیسو هغه شپږ تنه صاحب منصبان مسؤول وبولي چې دغه سړی نیولی و. مګر په دې اړه چې د دوو صاحب منصبانو په هکله به کله پریکړه کیږي کوم خاص وخت نه دی ټاکل شوی. هغوی ټول د تحقیقاتو په وخت د خپلو کارونو څخه ګوښه شوي دي. په بالتیمور کې پرون د پنځشنبې په ورځ آرامي وه. د ګری یو مدافع وکیل حسن مرفی ویل دي چې د وژل شوي کس کورنۍ غواړي د ایالت د څارنوال په دفتر کې دغه تحقیقات په مناسبه توګه ترسره شي.
په نیپال کې د ژغورنې د چارو کارکوونکو پرون د پنځشنبې په ورځ د تیرې اونۍ د تباه کوونکې زلزلې د خاور خځلو څخه دوه ژوندي کسان راوایستل. په دې زلزله کې د مړو شمیر تقریبا 6000 تنو ته رسېدلی دی. کارکوونکو یو 15 کلن هلک په کټمندو کې د یوه میلمستون د نړېدلې ودانۍ د خاور خځلو څخه ژوندی راوایست، او 2 ساعته وروسته د یوه هوټل د پخلنځي یوه کارکوونکې یوه 1.5 کلنه ښځه هم ژوندی راوایستله چې د هغوی په لیدو سره په شار کې خلکو خوشحالي وکړه. د صحي چارو کارکوونکو وویل چې هلک روغ رمټ او سپک زخمي سوی دی. هلک وویل چې د په همدغه خاورو خځول کې د کوچو یو مرتبانه پیدا کړی و او د کوچو په خړولو ژوندې پاتې سوی دی. دغه هلک چې پمبا تمان نومیږي د زلزلې د شروع کېدو په وخت د خپلې ویرې خبرې وکړې او ویل چې ما کوشش وکړ چې وتښتم خو یو شی زما پر سر ولوید او زه بې هوښه شوم. زه نه پوهیږم چې څومره وخت بې هوښه وم او کله چې پر هوښ راغلم نو په خاورو خځول کې پټ وم او تکه توره تیاره وه. ما د نورو خلکو چې زما په شاوخوا کې وه چیغې نارې او زګیروی اورېدل خو ما هیڅ نه سوی کولی. د ژغورنې د چارو کارکوونکو وویل چې هغه ښځه چې دوی پیدا کړې ده پر هوښ ده او خبرې کوي او په کارکوونکو کې یوه وویل چې داسې ښکاري لکه هغه چې تازه زیږېدلې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د نایجیریا پوز ویل چې نور یو 150 کس چې د بوکو حرام مبارز دلی تشتولی وو آزاد کړی دي. د پوز نتاق ډګروال ثانی عثمان امریکا ژغتبو ویل چې عسکرو د چهارشنبه په ورځ کله چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سامبیسا په ځنګل کې عملیات کول سل ماشومان او 50 ښځې آزاد کړي. په دغه پراخ ځنګل کې د بوکو حرام د ډلې ډیر کمپونه دي او فکر کیږي چې په هغو کې هغه په زرګونو نایجیریایان بندي دي چې د بوکو حرام ډلې په څو تیرو کالو کې تښتولې دي. په ویلي وو چې د سه شنبه په ورځ په دغه ځنګل کې 200 نجونې او درونی وي ښځې آزاد کړي دي. د ژغورنې د دې عملیاتو څخه د هیلې راپیدا شوې دي چې په هغو 200 نجونو کې به چې تیر کال د چباک د شارګوش څخه تښتول سوي وي ځینې پیدا او وژغورل سي. مګر د پوز لخوا د لومړنیو بیانیو څخه دا څرګندېږي چې په دغو آزادو سوو نجونو کې د چباک نجونې نسته.
د امریکا د استازو مجلس په یوه قانوني لایحه باندې غور کوي چې د کوردانو پېشمرګه او هغو سنی قواو ته چې په عراق کې د اسلامي دولت د مبارزونو سره په جګړو اخته دي مستقیما پیسې ورکړي. د پېشنهاد په اساس به د هغو 115 میلیون ډالرو څخه چې د عراقي قواو د روزنې او وسله ورکولو د پاره ټاکل سوي دي 190 میلیون ډالره د غیګډې قوې ته اختصاص کړی سي. هغوی به د غراز د هغو تقریبا 540 میلیون ډالرو اضافي پیسو څخه د 10% څخه هم په داسې حال کې استفاده کولای سي چې د عراق حکومت د سیاسي روغې جوړې په اړه خاص شرطونه پوره نه کړی سي چې په هغو کې په حکومتي چارو کې کوردي او سنی عراقیانو ته زیات توان ورکول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماری حرف پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه اوسنۍ لایحه د امریکا د حکومت پالیسي نه منعکس کوي چې هغه دا ده چې د وسلو د انتقال ټولې چارې باید د عراق د مرکزی حکومت لالارې تر سره سي. هغه دا دلیل راوړ چې مرکزی واک اختیار د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې کولو تر ټولو شلار ده او د متحد فدرالي او دیموکراتیک عراق د پرمختګ لپاره ګټور دی.
د ناتو د اردو مشر جنرال فیلیپ بریزلوف ویلي دي چې دغه اتحاد په ختیځ یوکران کې د جګړې په میدانونو کې د اردو شو استخبارات ته ضرورت لري. هغه وویل چې د روسیې قواوی په هغه ځای کې کڅه هم چې دوی میاشتې د اوربان څخه تیریږي خپل نظامي بریاوې ټینګوي. بریزلوف دا وینا پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سنا د مجلس د وسله والو چارو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې وکړه. هغه په ماسکو باندې تور ولګاوه چې د یوکران په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو ملاتړ کوي او هغوی ته درنې وسلې او عسکري روزنه ورکوي. بریډلوف دا هم ویل چې د یوکران په ختیځ کې زموږ د استخباراتو پر غونډولو او د هغو په څیړلو کې ډیر خنډونه موجود دي او دا په داسې حال کې چې د ګواښونو په چاپیریال کې د استخباراتو لپاره غوښتنې زیاتېږي او په هغو کې د سوریې کورنۍ جګړه او د شمالي افریقا بې ثباتي چې اروپا ته د مهاجرو بهیرونه روان کړي هم شامل دي.
او د امریکا د سمندري قواو کشتي د فارس د خلیج په خلي کې د هرمز د ابنا په اوبو کې د امریکایي تجارتي کشتیو بدرګه پیل کړي ده چې د دې تضمین وکړي چې د ایران د کشتیو د مداخله جواب ووایي. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو وویل چې د پالیسي د دې لپاره غوړه سوی ده چې د واشنگټن په نظر ایران پرون کې کارونه کوي. د دې اونۍ په سر کې د ایران د انقلاب د مدافعینو د ګارد جنگي کشتیو یوې بارګون باروړن کې کشتی ته نږدې د مارشال په ټاپو غانو کې د خبرداري دز وکړي او دغه کشتي او د هغې کارکونکو ونیول. ایران وویل چې هغه د کار ځکه وکړ چې دغه کشتي د ایران پوره وړي و. په داسې حال کې چې د امریکا د سمندري قواو کشتي د فارس په خلیج او د عربو په شمالي سمندرګي کې عادي حضور لري، دغه نوې هلې ځلې په خاص ډول غواړي چې یو وسلواله جنگي کشتي باید د ایران او عمان ترمنځ هغه وخت حاضر وي چې د امریکا تجارتي کشتي د دې سیمې څخه تیریږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه ریپورت ده. د پاکستان دولت په افغانستان کې د طالبانو د سپرلي د عملیاتو په نتیجه کې د سو ورستوي خونړیو پیښو په اړه خپل نه خوشی شوډلې ده او غندنه یې کړې ده. د پاکستان لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حملو غندنه په دې هم ډېر ځانګړې بریښي چې هم د پاکستان یو وخت د طالبانو سره د افغانستان په قبضه کولو کې کومک کړی و. په دې باب نور تفصیل خبريال ایاز ګل د اسلام آباد څخه راکوي.
د تیرو لسو کلونو په زیاده موده کې د پاکستان قوي فوج په دې تورن شوی چې د طالبانو سره په افغانستان کې د پسرانې عملیاتو په پلان جوړونه او د سرپنا ورکولو کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې د خونړیو پیښو تر شا د پاکستان د لاس لرلو همدغه تورونه او تهمتونه دي چې دواړو ګاونډیو ملکونو ترمنځ د شکوکو او شبهاتو نه ډک حالت نور هم قوي کړی او بې باوري زیاته کړې. خو پاکستان چې په دې نږدو سو اونۍ کې کوم ګامونه پورته کړي، د هغې په اساس د پاکستان مقامات دا ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د طالبانو په ځای د افغانستان د دولت سره د اړیکو لرلو نیت لري. د دې تازه څرګندونه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه او د طالبانو د وروستیو حملو غندنه وکړه. د میرمن اسلم نه پوښتنه وشوه چې آیا د طالبانو دغه تازه حملې د افغانستان د سولې بهیر ته صدمه رسوي او کنه. نو هغه وویل چې موږ د حملو غندنه پخوا هم کړې ده او هیله لرو چې د افغانستان د ملي سولې عمل پرمختګ وکړي. د دې میاشتې په سر کې د پاکستان لخوا د افغانستان د فوج لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی ته بلنه ورکړه شوه چې د پاکستان د فوج په ملي اکاډمۍ کې د صاحب منصبانو د فارغیدو په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوج مشر جنرال کریمی لومړی بهرنی فوجي مشر و چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړ او دغه مراسم د پاکستان په مشهورو تلویزیوني چینلونو په ژوندۍ بڼه وښودل شو. د پاکستان مقاماتو په مخفي توګه د افغان طالبانو مشرانو سره هم رابطه نیولې او دې ته هڅولې چې د خپل ملک د دولت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. په خپل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان دغه ګام د اړیکو د سمون یو نوې پایل یاد کړې. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی او د سولې هیلو ته یو صدمه هم رسولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نطاق وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د عمل سره پوره همکار دی او غواړي چې افغانستان کې سوله راشي تر څو د افغانستان او پاکستان پوله هم خوندي شي. هغه زیاتوي چې موږ د افغانستان سره ډېر ښه همکاري کوو. دغه همکاري ورځ په ورځ وده کوي. موږ ډېر نږدې سره کار کوو او د یو بل سره مو تګ راتګ زیات شوی دی. د مشورو او ملګرتیا عمل هم قوي شوی. پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان خاوره به د افغانستان یا د بل کوم هیواد په ضد نه استعمالیږي. پاکستان د تیرو څو میاشتونو د افغانستان سره په پوله د تروریستانو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي او وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو قوي مرکزونه وران شوي او د پولې دواړو خواته یې ملا ماته شوې ده. همداشان د پاکستان فوج دعوه کوي چې د سیمې زیاته برخه د خارجي جګړه مارانو د وجود نه پاکه او آزاد شوې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو څواوري دي. که څه هم نن د مې په لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د کارګرو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کارګر د دغه ورځې د لمانځنې څخه خبر نه دي. زموږ همکار زبیح الله غازی په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ماشومان او کارګرو سره شغیدلی دی او دا رپورت جوړ کړی دی.
موږ ټول ورځ د غلطه تا او کارم خخت یا چا
سربخنې زړې جامې په تن دغه ماشومه د خښتو په بټیو کې مزدوره ده. په پخو پیزار نه لري. چالاکه ده خو معصومه څېره د غربت د سلګونه کیسو شاهده ده. دا لس کلنه پرمینه ده چې له جلال آباد ښاره ایله 2 کیلومتره خوا د سره رود ولسوالۍ په 2 لارې کې یوې څنډې ته وال شوې خښتې سمی. هغه وایي ښوونځی ځکه نه دی ویل چې پلارې په یوازې سر کور نشي ساتلی. لپرمینی سره تر هغه لږه مشرۍ خور خالمینه هم څنګ په څنګ کار کوي. هغه په کار کې تکړه ده خو خبرې سمې نشي کولای. ماته وپوښتل چې له کومه وخته د غلطه کار کوي. دا پرمینی او خالمینی پلار سپینګیر زیور جان چې لاسونه په لمدو خټوکه کړل دی په یو لوړه پوله ناشته. هغه وای دیار لسکاله کیږي چې د خښتو په بټیو کې لخپل بچیانو سره خواري غریبي کوي.
ملا شاه ځان وکړه د سبي نو موږ په دې کې کینو نو دا سه کلګه شابه کې موکړه ول کارم کم وکړه خو د وخت دغه کېګو کې نه د ماخامه پوری بیا لګي او پس هغه نه بیا غاڼې را چکر کړو بیا ما خوستنه ځانو سره کورته نه وځو.
زیور جان په چاودلو لاسونو لخپلو بچو سره دومره غټی چې ماخامی اوخري او د سبا د پاره په سوچونو د په باور ګیرسپینه شوی دا. دوی ته د بټي او خاوندانو جونګړي جوړی کړي خو د اوسېدو نسبی اسانتیاویم نه لري. عجیب دا چې کاریګری کورنۍ لخپلو باداران سره تر هغه غرو دي چې ورکړي پیسې نه وي ورخلاص کړي. زیور جان لی وسول اسویلی سره دغه خبره راغبرګی.
نو وسم بس دا دغه سیستم باندې ته نه اخلو چې دا منګل راکای او دغه خبره زمنګ ضرورت دو پوره کای بیا په دې کار کې ور خلاصو که بیا کار نه نو بس بل څه یو چاره ورته را جوړو.
یعنی تاسو په شکی پیسې
او بس منګ وزل ته سی وګرویو چې دا پیسې منګ ور نکړو منګ نشوتلې.
دا سره رود ولسوالۍ په دغه سیمه کې ګڼ نور لویان او ماشومان د خښتو په جوړولو چلولو او خټواخ کولو لګیا دي. دوی د کاریګرو د نړیوالې ورځې لن مانځنی نه دي خبر. ځینې ماشومان ستړي شوي او په خپلو کې سره لوبې کوي. اټکل کیږي چې د سره رود ولسوالۍ د خښتو په بټیو کې د کاریګرو شاقکار او ماشومانو شمیر تر 2.5 زره رسیږي. دوی ته تعلیمي اسانتیاوي نه دي برابرې. د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس په زلکیم شیرزاد وای د دغه ماشومانو لپاره اوس په ښوونیز اړخ کې اسانتیاوي نه دي سمې شوي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیون ماشومان په درندو کارونو بوخت دي او ورځ تر بلې په کچه کې زیاتوالی راځي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
څولند خبرونه. پسلګونو دینی عالمانو او روحانیونو په کابل کې غونډه کړې او په لومړي ځل یې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي جګړه بللې، نه دینی او مذهبي جګړه. سرحدي پولیس وایي چې د هلمند د نهر سراج په ولسوالۍ کې د دولت 28 تنه وسلوال مخالفین د تیرې ورځې د پیلسو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او 28 تنه ژوبل سوي دي. په کندهار کې پولیسو یو ځانمارګې برید کوونکی هدف ته له رسیدو څخه مخکې وژلې دي. په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی دی. په نیپال کې د ژغورنې د چارو کارکوونکو پرون د پنجشنبې په ورځ د تیرې اونۍ د تباه کوونکې زلزلې د خاورو خځلو څخه 2 ژوندي کسان راوایستل. په دې زلزله کې د مړو شمیر تقریبا 6000 تنو ته رسېدلی دی. او د نایجیریا پوځ ویلي دي چې نور 150 کسان یې چې د بوکو حرام مبارزې ډلې تښتولې وه آزاد کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په کامیرون کې د مرکزی افریقا د جمهوریت تقریبا 200 زره مهاجر پراته دي. د امریکا ژغ خبریال موکی ایډورین د دې مهاجرو د څو تنو سره خبرې کړې دي او موږ ته یې دا رپورټ رالېږلې دي.
هغه مزامي ساي نجوپوري مزامي ساي کولی با بلبیا دا 15 کلن مذهبي مشر بیل موندی حوازی دی چې د کامرون په پایتخت کې د خپل ملک مهاجرو ته د پخلا کېدنې د جریان په باب خبرې کوي. د غجریان په دې خاطر شروع شوی دی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دوو کلنو فرقیزو شخړو ته د حل یو لار پیدا کاندي. مګر هغه مهاجر چې د ده خبرو ته ناست وو زیاتې دغو خبرو ته چندانې خوشبینه نه ښکاري. یو مهاجر چې موټرونه وینځي وایي چې هغه ته اوس هم په بانکوی کې د خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو د ظالمانه قتل یاد تازه دی او دغه بیرحمانه عمل لا تر اوسه پورې د ده په روحیاتو ډېر سخت او بد اثر کړی دی. هغه وایي چې د خپل ملک کې د پخلا کېدنې د جریان سره په دې علاقه نه لري چې د هغې په نتیجه کې به هغو کسانو ته برات ورکړی شي چې دغه د بشریت ضد جنایتونه یې کړي دي. هغه وایي هغه وایي دا مهمه نه ده چې د پخلا کېدنې د دغه جریان نتیجه به څه وي. هغه وایي دی به هېڅکله هم بېرته خپل وطن ته ستون نه شي ځکه چې هغه هلته خپل ډېر نږدې عزیزان د لاسه ورکړي دي. د بانکوی د پوهنتون یو پخوانی محصل داوید زامنګ چې اوس په کیمرون کې د یوې ودانۍ د څارنې کار په غاړه لري وایي چې دا د هغه دپاره د ټولو نه مهمه خبره ده چې د ده په ملک کې باید یو داسې حکومت جوړ شي چې خلکو ته د اعتبار وړ وي. هغه وایي
dans tout pays où il faut aller dans le bon sens où il faut la paix il faut toujours qu'il y ait élection pour que
هغوی هر هغه ملک چې غواړي ترقی او پرمختګ وکړي دا ورته لازم ده چې په ملک کې ټوله تبا په آزادانه او عادلانه ډول خپل نمائنده حکومت وټاکي. هغوی چې د دې تمه هم لري چې ټولو نورو عامو چوکیو لکه خاروالیو او نورو ته هم انتخابات وشي. مګر یو بلتن چې په خپل ملک کې د یوې ډلې په طرفداري د بلې ډلې سره په جنگ کې هم برخه اخیستې وایي چې دا یو وخت دی چې جنگ ځپلې ملک د دغو نارامیو نه خلاص شي. هغه وایي هغه وایي په دې ډېر تاسف کوي چې د بېګنا خلکو په وژلو کې فریب خوړلی و. هغه وایي چې دی اوس د سولې دپاره دعا کوي. هغه د خپلو وطنوالو نه وغوښتل چې د پخلا کېدنې د خبرو د دغه جریان سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په کامرون کې د بشري مرستو کارکونکي وایي دوی امید لري چې خپل وطن ته به ډېر مهاجر بیرته ستانه شي. د یوې خیریه موسې یو غړی پال سیمن وایي چې ځینې مهاجر حتی د دوی نه خپل وطن ته د تګ دپاره د ترانسپورټي وسایلو تپوسونه هم کوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د پخلا کېدنې د دغو هڅو منځګړتوب اروپایي اتحاد او ملګري ملتونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
قدر من اوریدونکو د امریکا د بالتیمور د شهر په مرکزی سیمه کې د مظاهرو او همدارنګه په نیویارک او واشنگتن کې د دا ډول پیښو د اصلي علت په حق لمو په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیر سره لنډه مرکه کړې ده چې تاسو پام یې اوریدو ته راړو. د چهارشنبې په ورځ څه د پاسه یو زر تنو د بالتیمور د ښار په مرکزي سیمه کې مظاهرې وکړلې او په بالتیمور کې د پولیسو سره د احتجاج کوونکو د شخړو څخه مخکې د امریکا په نورو سیمو د میزوري په ایالت د فرګوسن په ښار کې هم دې ته ورته ناارامۍ راپارېدلې وې. نو د دې پیښو علت اصلي علت تاسو څه بولئ فکر سیب؟
اصلي علت خو شایي چې لومړی علت دا دی چې د خپل تور پوستانو او یا نورو اقلیتونو او د پولیس ترمنځ یو نو تاوتریخوالی یو نو مستشر ټینشن موجود دی. او زیاتره توران یا د امریکا تور پوستي دا فکر کوي چې پولیس د دوی په مقابل کې تل د زور زیاتی څخه کار اخلي، تل دوی زیروي او تل دوی هغه مدني حقوق ته پاملرنه نه کوي. دا مسله هم په نیویارک کې راپور سره سو مردمخه هم په فرګسن کې شته سره اشاره ته وکړه او اوس په بالتیمور کې چرارله. دغه ایدیا او دغه مفکوره لاغشتل کړی دی چې په پولیسو کې یو نو د تورانو په مقابل کې یو نو تعصب او تبعیض پروت دی او دا یو نو او دوی چورته وایي موسسه سوی دی انسټیټیوشنلایز سوی دی یو نو بنیادی شکل اخیستی دی او دا د ټوله یعنی اکثره پولیس ډیسپنس پوسی دی او اکثره په دغه ټولنه کې چې هغه اقلیتونه دي او هلته همیشه د زورزفی و د دې څخه کار اخلي اصلي علت یې دغه ته څخه راغل دي چې د تورانو ټولنه پر پولیسو باندې خپل اعتماد او اعتبار د لاسه ورکړي.
فقیر صاحب، دا ډول مظاهرې او پیښې د امریکا نړیوال شهرت خو به څه تاوان نه پېښوي؟
ولینه په دې کې شک نشته چې خلک د امریکا حریفان د امریکا مخالفین او حتی دوستان هم د ته غوتنې چې امریکا تر اوسه پورې په دې نه دتوانې غلې چې خپل ذات البینی خپل منځي تاوتریخوالی یا خپل منځي اختلافات د اقلیتونو د اکثریت ترمنځ رفع کړي. حالات چې امریکا په نور دنیا کې د بشر د حقوقو د مساواتو د دې دایده دا نور ته د دې لیکچر کې په خپل کور کې دغه اصلاحات نجرا وسی که څه هم مشتاس په یوه امریکا کې یعنی خپل جمهور رئیس او تر پوسټ دی خو مګر په جامعه کې د محرومیت احساس ته د تورانو په جامعه کې او دغه به ضرور د امریکا و پرستیج و حیثیت څه ضربه ورسوي.
او د امریکا د بالتیمور په شهر کې چې د څو ورځې کېږي چې مظاهره روان دي او نورې مظاهره په واشنگټن او نیویارک هم پیښ سوي دي، لکه څنګه چې تاسو ویل د پولیسو د لخوا سوي دي او په ټولنه کې د تبعیض د روي څخه سوي دي.
ما ورته چې یعنی د پولیسو زور زیاتې دي په دغه په ټولنه کې چې دغه عکس العمل را پارولې دي د نیویارک او د بالتیمور د نورو سیمو کې دغه احساس دي چې په پولیسو ځینې ځای کې ډېر زیات زور زیاتې کړې دي او شواهد چې رښتیا هم کړې دي په دې شک نسته او ځینې ځای کې اسناد پټ کړې دي په دې شک نسته یا اسناد تحریف کړې دي. یعنی دغه مسله د تحریف او د زور زیاتې مسله ډېره مهمه ده.
او د دې ډول پیښو مخه څنګه نیول کېدای شي که په دې برخه کې تاسو څه وایاست؟
ضرور باید د خلکو سره یعنی په اول باید دا قدم دی چې په دغه ټولنه کې باید پولیس د خلکو ټولنه باید منعکسه وي. پاره کې معنا دا چې پاره کې باید پولیس کې باید توران هم ډېر شرکت ولري په خپل کمیونټي کې یا په خپل په دغه ټولنه کې باید خلک راجست کې و پولیس ته یعنی دغه اساسي لار ده او بل دغه مسایل ته باید حکومت توجه وکړي. او بل ډېر اساسي موضوع دا چې په خپل په دې پېژش په امریکا کې نابرابري یا مساوات نسته ته ډېر هدا پورې خلک دا احساس کوي چې خانان نور هم پیسې ډېر کیږي او مسکینان یا د میډل کلاس یا منځنۍ طبقه پر خپل هات پر کوټ کې ولاړ ده. خپل دغه بی عدالتي او مساوات نسته غیر مساوات دا هم یو ډېر لوی عامل دی د امریکا په جامع کې او دې ته باید ضرور توجه وسی کنه نور به هم شاید وځه په نور کلو کراسون کې لا خراب
سي. کورمودان ډېر مننه محترم واحد فقيري صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تستوه وابرو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 په هرات جلال آباد غزنی کندوز او خوست کې به نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. د دغه خبرونې همکاران هم حاضر دي په سټوډیو کې. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.